السلام علیکم د ماسپخین دو بچې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه اوریدو ترا بولم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د امان الله امیرزی پر غاړه دی او ری چې د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو لپاره نومول شو وزیرانو نن د افغانستان ولسی جرګې ته څرګندونه وکړې د غراز د افغان ولسمشر دوه مرسیال نن عدلی او اطلاعات او کلتور وزارتونو لپاره نوی کاندید وزیران رسمن ولسی جرګې معرفي کړل د افغانستان او د سیمې د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې ریپورټونه اوري د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په هند کې په یو جرګه کې لګډون وروسته د دې هیواد درې ورځنی سفر پای ته ورسو او سعودي عربستان ته لاړ څو د دې هیواد له نوي پاچا سره وګوري دوه هوایي شرکتونو بغداد ته وروسته تر دې الوتنې ځنډنې کړې چې رپورټ ورکړ شو چې له دوبۍ څخه بغداد ته پر یوې الوتکې د الوتنې پر مهال مرمۍ ولګېده خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
د خبرونو سرچکې د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارت لپاره کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړل د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل ښار کې د وسلو د قاچاق په تور درې تنه نیولې دي او د لوګر ولایت سلګونو اوسیدونکو نن په کابل کې د فرانسوي شارلي ابدو مجلې پر ضد مظاهره وکړه د خبرونو تفصیل د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارت لپاره کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړل د افغانستان ولسی جرګې د رای په اکثریت سره د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید صلاح الدین رباني او د کورنیو چارو وزارت لپاره کاندید نورالحق علمی له دوګونی تابعیت څخه تر تیرېدو وروسته د جرګې ته اور وغوښتل پر همدې مهال نن د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره کاندید عبدالباری جهانی او عدلی وزارت لپاره کاندید نجیب آقا فهیم د جرګې ته د کاندید وزیرانو په توګه ورمعرفي کړل د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو تول چې یا د جرګه به سبا او یا هم بل سبا کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر پیل کړي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل ښار کې د وسلو د قاچاق په تور درې تنه نیولې دي د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبرې سوي اعلان کې ویل سوي چې د یادو کسانو سره اوه میله کلاشنکوفونه او څلوېشت میله تومانچې نیولې دي اعلان زیاتې وي چې دې کسانو دا وسلې د پاکستان له پېښور څخه لومړی ننګرهار او لاغه ځای کابل ښار ته داخلي کړې وي او غوښتلې چې د افغان دولت په وسلوال مخالفینه وپلوري اعلان همدارنګ زیاتې وي چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی د افغان ځواکونو په یو لړ تصفیه عملیاتو کې په بیلابیل ولایتونو کې 15 وسلوال وژل سوي او شپږ تنه نور نیول سوي دي د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې په پکتیکا هلمند کندهار هرات او نیمروز ولایتونو کې سوي دي د اعلامیه لمخې په یادو عملیاتو کې یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي په اعلامیه کې ویل سوي چې د ملي اردو وستنه سرتیر هم د وسلوال په حملو کې وژل سوي دي او د لوګر ولایت سلګونو اوسیدونکو نن په کابل کې د فرانسوي شارلي ابدو مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کاریکاتور د خبرولو لامل مظاهره وکړه مظاهره کوونکي چې د فرانسې او شارلي ابدو مجلې پر ضد د مرګ شعارونه ورکول په افغانستان کې د دې هیواد سفارت ته بندیدو غوښتنه کوله د دې مظاهره وطن ګډون کوونکي ذبیح الله احساس داسې ویل
په صورت فوري خواهان مردود شدن سفارت
فرانسه دی وای په ډیر ژر ډول سره په هیواد کې د فرانسې د سفارت د تړل کېدو او له دې هیواد سره د اړیکو د بندیدو غوښتنه کوو د شارلي ابدو مجله د دې کار عاملین چې د اسلام د پیغمبر په ملیونونو کاریکاتورې چاپ کړي دي باید ژر تر ژره مجازات شي تر دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د فرانسوي شارلي ابدو مجلې په ضد مظاهره سوي وه د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر باندې کوي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په هند کې په یو جرګه کې لګډون وروسته د دغه هیواد درې ورځنی سفر پای ته ورسوه او د سعودي عرب او سعودي عربستان ته ولاړ څو د دغه هیواد له نوي پاچا سره خبرې وکړې باراک اوباما په نوي ډیلی کې نږدې یو نیم زر ځوانانو ته د امریکا هند پر اړیکو وغږیده او د هند بریالي سفر پای ته ورسوه په دې سفر کې د امریکا ولسمشر له هند سره د سوداګرۍ په برخه کې نوي تړونونه وکړل چې په دغو کې د اټومي انرژي په برخه کې همکاري هم شامل دي تمه ده چې باراک اوباما نن ناوخته په سعودي عربستان کې دغه هیواد نوی پاچا سلمان ابن عبدالعزیز ته د پاچا عبدالله د مړینې لپاره هم راضي وکړي په سعودي عربستان کې بل اوباما سره په دې سفر کې یو شمېر امریکایي سناتوران هم ملګري شي چې په دوی کې سناتور جان مکین هم شته همداراز به یو شمېر جګپوري امریکایي چارواکي لکه د بهرنیو چارو پخواني وزیران کنډولیزا رایس او جیمس بیکر هم عربستان ته ورشي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ادوارد نالبندیان سره د ارمنستان په مرکز کې خبري وکړه. په هغه خبري غونډه کې چې پرون دواړو په ایروان کې خبري کولې، جواد ظریف وویل چې ارمنستان د روسي په مشرۍ د یورو ایشا له اقتصادي ټولنې سره روانه میاشت یو ځای کیږي چې له دې سره تهران ته د موقع په لاس ورځي چې د ارمنستان له لارې له روسي سره اړیکې پراخ کړي. جواد ظریف زیاته کړه چې ایران هیله لري چې روسیا S-300 دفاع هوا سیستم ایران ته ورکړي او په دې برخه کې د شوي تړون ستونزه هواره شي. په 2001 میلادي کال کې ایران د 800 میلیونه ډالر په ارزښت له ماسکو سره یو تړون کړی و چې S-300 دفاع هوا شپږ سیستمونه به ایران ته ورکوي. البته دغه تړون په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري هغه وخت فسخ شو چې ملګرو ملتونو په ایران بندیزونه ولګول. دوه هوایی شرکتونو بغداد ته وروسته تر دې الوتنې ځنډنې کړې چې راپور ورکړل شو چې له دوبۍ څخه بغداد ته پر یوې الوتکې د الوتنې پر مهال مرمۍ ولګېده. د متحد عربي اماراتو یو هوایی چلند الاتحاد او العربیه هوایی چلند وایي چې دوی بغداد ته د متحد عربي اماراتو د هوایی چلند چارواکو له لارښوونې سره سم پروازونه تعلیق کړل. د فلای دوبۍ په نوم د اماراتو د هوایی شرکتونو تنظیموونکې اداره وایي کله چې د دوی یوه الوتکه تېره ورځ په بغداد کې کښېناسته، معلومه شوه چې یوه وړه مرمۍ پرې لګېدلې ده. د فلای دوبۍ ویاند وویل F-215 الوتکه تر کښېناستو مخکې پر کوچنۍ مرمۍ لګېدلې ده، خو ټول مسافر روغ رمټ دي او چاته زیان نه دی اوښتی. د فلای دوبۍ ویاند زیاته کړه چې په دې برخه کې تحقیقات روان دي چې دا معلومه شي چې څه پېښ شوي دي. د فرانسې ځانګړي ځواکونو د فرانسې په جنوب کې د لونال په شارګوټي کې د اسلامي افراطي وسلوالو د شبکو د ځپلو په ترڅ کې څلور تنه نیولې دي. د پولیسو سرچینې خبر ورکوي چې دا کسان نن هغه وخت ونیول شول چې دوی له سوریې بیرته راګرځېدلي وو. لونال د فرانسې په جنوب کې هغه شارګوټی دی چې سیمه ییز رسنۍ په روسیو کې خبر ورکړ چې له دې ځایه شاوخوا شل ځوانان سوریې ته تللي دي او د دوی په ډله کې شپږ تنه چې عمرونه یې له 300 تر 10 کلونو پورې وو له اکتوبر راهیسې وژل شوي دي. فرانسې او نورو اروپایي هیوادو وروسته تر دې د اسلامي وسلوالو د ځپلو هڅې پیل کړې چې افراطي وسلوالو د جنوري له 8 تر 9 ولس تنه په فرانسه کې ووژل چې اته پکې د شارلي ابدو ته تنظیم مجلې خبریالانو. د نازي جرمني له اشویتس کمپ څخه د اسیرانو د ژغورنې اویایمه کلیزه نن په پولنډ کې نمانځل کیږي. د دې کمپ چې یهودان د وژنې او شکنجې لپاره پکې ساتل کېدل یو شمېر اسیران لا ژوندي پاتې وو چې د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ سرتیرې ژغورنې ته ورورسېدل. تمه ده چې د اشویتس کمپ سلګونه ژغورل شوي پخواني اسیران به په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې نن په پام کې دي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل پرون په برلین کې له اشویتس څخه د اسیرانو د ژغورنې د کلیزې په مراسمو کې د نازی جرمني د نظام لخوا د یهودانو له ډله ییزې وژنې یا هالوکاست څخه د ژغورل شویو کسانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل د ډېر شرم خبره ده چې یهودانو ته په جرمني کې سپکاوی کېده، ګواښل کېدل او تشدد ورسره کېده. د خبرونو پای
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د ملي والی حکومت دوه کاندید وزیرانو د سه شنبه پر ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو لپاره کاندید وزیرانو نورالحق لومی او صلاح الدین ربانی په دې جرګه کې ټینګار وکړ چې په دغه وزارتونو کې به اصلاحات راولي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ولسمشر دوهم مرستیال نن عدلی او اطلاعات او کلتور وزارتونو لپاره نوي کاندید وزیران رسمن ولسی جرګې ته معرفي کړل. په کابل کې یو ځل بیا په فرانسه کې د شارلي ابدو مجري لخوا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د رسمېدو پر ضد مظاهره وکړه. په همدې خبرونه کې دا هم اوري چې په داسې حال کې چې ناټو حربي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی، افغان ځواک ورورو ځان د وسلوالو جنگ ته تیاروي. د پاکستان یو شمیر پوځي چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي تماسونه د دواړو هیوادونو لپاره ګټور ګڼي.
بعضی چیز افغانستان ته چې اخکاری کوم ته نخکاری او داسې هغې ته تخکاری او کوم ته ووایي چې دغسې د کسان دغه ځای ته درلو نو دې سره ډېره ساده کېږي.
د نور رپورټونو تر څنګ د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبل میدان او ورزشي پروګرام او کور کلی اوري.
چې ورته چې ورور یې زره بیرته کنه مریض ده په دې کې خو صحت مند ښه خپه کېږي څه ګوره دا سړی ته ماته وویلې چې ته مریض یې ته بیرته راشه.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د ملي یووالي د حکومت دوه کاندید وزیرانو د سه شنبه پورس ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتون لپاره په ترتیب سره نور الحق علومي او صلاح الدین رباني کاندیدان دي چې د دوهم تابعیت تر پریښودو وروسته نن ولسی جرګې ته لاړل. دواړه کاندید وزیرانو د خپل کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال په مربوطه وزارتونو کې د اصلاحاتو د راوستلو او له تروریزم سره مبارزه کې د جدي هڅو او د بهرنیو هیوادونو د همکارۍ پر جلبولو ټینګار وکړ. تفصیل له قسیم سوله ملورو.
ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو له لورې د کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په دوام د سه شنبې په ورځ کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته کاندیدانو نورالحق علومي او صلاح الدین رباني خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. دغه دوه کاندیدان له دې وړاندې د دوګونی تابعیت د درلودو په خاطر د ولسی جرګې له لورې رد شول، خو وروسته بیا ولسی جرګې د دوی د دوهم تابعیت د پریښولو اسناد تایید کړل او جرګې ته وغوښتل. بهرنیو چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین رباني د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د بهرني سیاست پر اساسي اصولو به له سره کتنه وکړي.
در سالهای گذشته اسنادی به عنوان اصول اساسی سیاست خارجی
پوتیر کولونه کې د هواد د بهرنی سیاست د اساسي اصولو په نامه اسناد تدوین شوی. زبا په خپل لومړنۍ یو کاری میاشتو کې د هواد اوسنۍ او راتلونکو کارتیاو ته په کتو د اسلام د مبین دین د لارښوونو او د اساسي قانون مخې دغه اصول سره وګورم او د تصویب لپاره به یې د استازو مجلس ته واستوم.
وغرض تصویب په مجلس نمایندگان خواهم آورد.
شغلی ربانی د غرس ویل چې لا تروریزم او مخدره مواد سره د مبارزې لپاره به د سیمې د هیوادونو د همکارۍ جلبولو ته هڅه وکړي. ل نړۍ سره د افغانستان د اړیکو لا پیاوړتیا په بهرنی هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي او د بهرنی چارو وزارت په چوکاټ کې اصلاحات د شغلی ربانی ل نورو ژمنو څخه وي. په همدې حال کې کورونی چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومي هم ویل چې د بریا په صورت کې به هڅه وکړي چې ل نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار وکړي.
پر پولیسو اضافي فشار نشته، نو کوښښ به وکړو چې دندې په منصفانه توګه تقسیم شي او د پولیسو ځای خپل مشخص تعریف عمومي. له اردو او ملي امنیت سره د قانون پر اساس همکاري زموږ په کاري پروګرامونو کې شته.
نوموړي دغه راز ژمنه وکړه چې د کورونی چارو وزارت په تشکیلاتو کې به ښځو ته هم پراخه ونډه ورکړي او کوشش وکړي چې په امنیتي ارګانونو کې فساد له منځه یوسي. افغان حکومت دوه نوي مخکې 15 کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک ریاستونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره معرفي کړل. له دغه جملې 300 کاندید وزیرانو او ملي امنیت ریاست کاندیدانو په تیرو شپږو ورځو کې خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړل.
لا قسم سولامل څخه موریدل چې د کورنیو چارو وزارت لپاره نورالحق علومي او د بهرنیو چارو وزارت لپاره صلاح الدین رباني چې مخکې تر دې د دوګونی تابعیت لرلو له امله ولسی جرګه کې د خبرو اجازه نو ورکړل شوی، نن خپل پروګرامونه تشریح کړل او دا کارو سره هغه وشو چې دواړو خپل دوګونی یعنی بهرنی تابعیت پریښود. د افغانستان ولسمشر دوهم مرستیال نن هم اطلی او اطلاعات او کلتور وزارتونو لپاره نوی کاندید وزیران رسمن ولسی جرګې ته ور وپیژندل. د دې وزارتونو لپاره پخوانی دوه کاندیدان د ولسی جرګې لخوا د دوګونی تابعیت له امله ونه منل شول. په عین حال کې افغان ولسمشر تنګ دی یو شمیر سرچینې وایي کچېری ولسی جرګه د عدلی او د غراز اطلاعات او کلتور وزارت لپاره او د نورو درې وزارتونو لپاره کاندید وزیران اسناد ونه منی په ځای به نوی کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي. په دې اړه تفصیل له ناجی صاحب اورو.
وروسته له هغې چې عدلی وزارت ته کاندید احمد سیار مهجور او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کاندیده ای سلطان خیری د ولسی جرګې لخوا د دوګونی تابعیت د درلودلو له امله رد شول، افغان حکومت د دوی پر ځای نور کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ولسی جرګې د سه شنبه ورځې په عمومي جلسې کې نجیب آقا فهیم عدلی وزارت ته او عبدالباری جهانی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. خغلی دانش د ولسی جرګې لغړی وغوښتل ترسو د هیواد روانو ستونزو ته په کتو د قانون په چوکاټ کې دغو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
زمونږ انتظار او توقع له تاسو څخه دا ده ترڅو هغه کاندید وزیران چې پخوا معرفي شوي وو او یا نن تاسو ته معرفي کیږي د اساسي قانون په چوکاټ کې دغو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي. ترڅو د خدای په مرسته او د افغانستان د خلکو په ملاتړ د حکومت نوې کابینه هر څومره چې ژر امکان لري خپل کارونه اپیل کړي.
دا کاندید وزیران په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې بهرنیو چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین رباني او کورنیو چارو وزارت ته د کاندید وزیر نورالحق علومی دوګونی تابعیت د لغوه کېدو اسناد ولسی جرګې لخوا تایید او ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. ولسی جرګې تیره چهارشنبه و کاندید وزیران د دوګونی تابعیت د درلودلو له امله رد کړل چې اوس دوه بیرته ومنل شول خو د درې نورو برخلیک لا نه دی معلوم. په دې کاندید وزیرانو کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید سادات نادری، خر جوړونې وزارت ته کاندید شاه زمان میوندی او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ته کاندید فیض الله کاکړ شامل دي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر سلاکار داوود سلطانزوی ازادي رادیو ته ویل ک ولسی جرګې د دې کسانو د دوګونی تابعیت لغوه کېدل ونه مني، پر ځای به یې په مناسب وخت کې نور کسان معرفي شي.
مالدار د کسان چې ځینې رد شوي دي، ځینې به یې ومنل، ځینې به یې شاید رد شي که قناعت بخش اوراق یې نه درلود. چې هغه کسان چې رد شول مطلقا او حقوقي وجه رد شول، بیا د هغوی په ځای نور خلک دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسی جرګې اداري هیئت ازادي رادیو ته وویل چې د کاندیدو وزیرانو د پروګرامونو له تشریح وروسته به سبا یا بله ورځ دغو کاندیدو وزیرانو ته د رای ورکولو لپاره صندوقونه کېږدي. ناجیه صفای، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. دا لوګر ولایت سلګونو اوسیدونکو نن په کابل کې د فرانسوي مجلې شارل ابدو پر ضد چې د اسلام د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته منسوب کاریکاتور خپور کړي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د فرانسې د حکومت او د شارل ابدو مجلې پر ضد شعارونه ورکول او له افغان حکومت نه غوښتنه کوله چې په کابل کې د فرانسې سفارت وتړي. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د شارل ابدو مجلې پر ضد مظاهرې شوې دي. په دې نور تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
دا د هغو قهرجنو کسانو اوازونه دي چې د فرانسوي تنظیم مجلې شارل ابدو لوري د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته منسوب کاریکاتورونو د خبرېدو په خبرګون کې په کابل کې راټول شوی وو. مظاهره چانو چشمیر یې سلګونو تنو ته رسیدل. افغان حکومت او غوښتل چې لا فرانسې سره په اړیکو له سره غور وکړي او لا فرانسې نه یې غوښتنه کوله چې باید لا ټول اسلامي امت نه په رسمي توګه بخنه وغواړي. مظاهره د سه شنبه پور از د ادګار جمعه مخه ته پیل او پښتونستان واټ کې د یو اوماده ایس پریکړلیک په لوستلو سره پای ته ورسیده. پریکړلیک چې د مظاهره غډونوال زبیح الله احساس لخوا ولوستل شو، په کې راغلی چې باید افغان حکومت په کابل کې د فرانسې سفارت وتړي.
په فوري توګه په کابل کې د فرانسې سفارت وتړل شي او له دې هیواد سره د اړیکو د پریکولو غوښتنه کوو. د شارل ابدو مجلې کارکونکو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب میلیونونه کارتونونه یې چاپ او خپره کړي باید ډیر ژر مجازات شي.
شارل ابدو فرانسوي تنظیم مجلې وروسته له هغې چې څو تنه خبریالان یې په یو حمله کې په پاریس کې ووژل سول، یو ځل بیا د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونه خپاره کړل چې د نړۍ په کچه ګڼ شمېر غبرګونونه راوپارول. د مظاهرې ګډونوالو ستر پوسټرونه له ځان سره لیږدول چې د اسلام د ستر پیغمبر نوم پرې لیکل شوی وو. د دې مظاهرې یو ګډون کوونکی حاجي ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل چې د نبی کریم د کاریکاتورونو په خپرېدو ټول اسلامي امت خپه شوی او که فرانسه رسمي بخنه ونه غواړي خپلو سوله ایزو مظاهرو ته به دوام ورکړي.
چې کاریکاتور جوړ کړی و زموږ د پیغمبر نبی علیه السلام، موږ په هغه باندې ټول خفه یو او ټول مسلمانان د جهان په باندې خفه دي. د ملي وحدت حکومت نه غواړو سه عاجلتن د فرانسې پلیت او کثیف سفارت له افغانستان نه په ډیر زر وخت کې په لند وخت کې وباسي او فرانسې دولت د نړۍ له ټولو مسلمانانو نه عفو وغواړي.
ل دې وړاندې د تیرې پنځشنبه پورس په کابل کې د دې کار د غندلو لپاره د دیني عالمانو یو ستره غونډه رابلل شوې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شال ابدو له خوا د توهین امیز کاریکاتورونو خپرول وغندل او هغه د بیان د ازادي خلاف کاروبال ل دی وړاندې د نړۍ په یو شمیر اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، ایران، ترکی او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې هم د دې کار په غبرګون مظاهره وشوه. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غک آشنا رادیونه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیونه اوري. په داسې حال کې چې د ناټو جنگي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی دی، افغان هوایي ځواک ورو ورو ځان د وسلوالو جنگ ته تیاروي او زیار باسي چې د ځمکنیو قواو د ملاتړ په برخه کې نیمګړتیاوې لري کړي. افغان هوایي ځواک هڅه کوي چې د نویو تاروزی هلیکوپترونو ترلاسه کولو پورې حتی ترانسپورټي هلیکوپترونو څخه په تهاجمي عملیاتو کې کار واخلي. د رویټرز خبري اژانس ته افغان هوایي ځواکونو د وضعیت په اړه یو مفصل رپورټ خپور کړی چې تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د افغانستان ځواکونه د جنگي الوتکو له پلوه دومره نیمګړتیاوې لري چې د تیر کال په پای کې د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره په می ولس دوله ترانسپورټي هلیکوپترو کې ماشیندار او راکټ لانچرونه نصب کړل. په داسې حال کې چې افغان ځواکونو ته د نویو جنگي الوتکو سپارل څه د پاسه دوه کاله ځنډیدلي او د ناټو هوایي ملاتړ هم اوس نهایت کم شوی، افغان هوایي ځواک د ځمکنیو ځواکونو په ملاتړ کې ستونزې لري. د رویټرز خبري اژانس زیاتوي دا موضوع د هغو 350,000 عسکرو، پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ ده چې له وسلوالو طالبانو سره جنګیږي او تلفات ګالي. افغان ځواکونه وایي د هوایي ملاتړ پرته به د یاغیانو ماتول ستونزمن وي، خصوصا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو د لسګونو زرو محاربو عسکرو چې د افغان ځواکونو ملاتړ یې کاوه ماموریت پای ته رسېدلی. ناټو شاوخوا 390 افغان پیلوټانو ته روزنه او مشوره ورکوي. اکثر دغه پیلوټان د جنگ تکتیکی تجربه نه لري. د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره چې اوس مهال شاوخوا 140 الوتکې لري او اکثر یې ترانسپورټي هلیکوپټرې دي، د یو محدود شمیر الوتکو او هلیکوپټرو ژمنه شوې ده. افغان منصبدارانو د دې لپاره چې د نیمګړتیا موقته چاره یې کړې وي، د 15 لویو می 15 ډوله هجومي هلیکوپترو د پیاوړتیا لپاره یې په می 18 شپږتیا ډوله ترانسپورټي هلیکوپترو کې ماشیندار او راکټ لانچر دستګاوي لګولې دي. د افغان هوایي ځواکونو قماندان جنرال برات د رویټرز خبري اژانس ته ویلي
چې موږ پیلوټان ډېر ښه ټریننګ شوی دي. د موږ دوستان کله چې د موږ په بغل یا د موږ په څنګ کې ولاړو یا د موږ په مټه کې ولاړو، دوی د موږ پرسونل ته ډېر ښه په لوړه سطحه یا په لوړه سویه ترننګ ورکړی. د شپې، د ورځې، د انویجی، د ګاګل، د ټول پروازونه کوای شو.
د عبیدالله ابراهیم خیل په نامه یو افغان پیلوټ وایي چې نوي مهارتونه یې زده کړي او ترې کار اخلي. هغه نوي مهارتونه چې ما له ایتلافي ځواکونو زده کړي د ما لپاره ډېر ښه دي. زه خپلو ماموریتونو ته یوازې ځم او بیرته راځم او څه چې ما زده کړي په ډېرو ماموریتونو کې مې ترې استفاده کړې. خو د ګلروز په نامه یو بل افغان پیلوټ د نړیوالو ځواکونو لخوا په دوامدار تجهیز او ملاتړ ټینګار کوي.
خوب اگر ما وظیفه را
کچرې مونږ د کومې وظیفې په تر سره کولو کې پات راشو، دلته د ایساف قطعات او په ځنګل توګه د امریکا د متحده ایالاتو قطعات شته، مونږ ترې مرسته غواړو.
ایالاتو متحده امریکا اجازه راست بنو کومک میخوا.
کابل ته نږدې د افغان هوایي ځواکونو د روزنې په اړه کې افغان پیلوټان د می ولس اس دوله عیارو شویو هلیکوپترو آزمایشي الوتنې او تطبیقات تر سره کوي. روانه میاشت د افغان هوایي ځواک یو می ولس دوله هلیکوپتر چې وسله پکې نصب شوی و او په بدخشان ولایت کې د دولتي ځواکونو ملاتړ ته ورغلی و، د یاغیانو لخوا وویشتل شو. د افغانستان هوایي ځواک زیار باسي چې راتلونکي پسرلی د جنگ د موسم د پیل لپاره خپلې 12 ام ولس دوله هلیکوپتر په وسلو سنبال کړي. تر جون میاشتې به افغان ځواکونه 12 نورې ام ډي 1530 دوله هلیکوپتر ولري. دغه زغروالي هلیکوپتر چې وړي او ګړندی دي او ماشیندار هم پکې نصب شوی، شپږ یې راتلونکي میاشت افغان هوایي ځواک ته سپارل کیږي. افغان هوایي ځواک تیر کال تقریبا 2000 ماموریتونه ترسره کړي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د پوځي پلاو ترمنځ تګ راتګ ډېر شوی دی، د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان دا سفرونه مهم ارزوي او وایي چې د سیمې امنیت په ځانګړې توګه د ډیورن کرښې په دواړو خواو کې به د امنیت په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. همداراز په دې اند چې په افغانستان کې د نوي حکومت راتلو په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوسټ لخوا د عملیاتو تر پیلېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه شوې دي. په دې اړه تفصیلي رپورټ له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستان د دفاعي چارو یو شمېر څارونکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان جګپوړو پوځي او امنیتي چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه ډېر کړي وایي چې دا ډول سفرونه د دواړو هیوادونو لپاره مهم دي او ښایي د تروریزم په مخنیوي او په سیمه ییز امنیت کې رغنده رول ولوبوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د سرحدي پولیسو د عمومي قمندان په مشرۍ یو جګپوړي افغان پلاوی د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستاني پوسټ په عمومي قرارګاه کې د دې هیواد د یو شمېر جګپوړو پوځي مقاماتو سره وکتل. د پاکستانی پوسټ د مطبوعاتي څانګې لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د جنرال محمد شفیق فضلي په مشرۍ افغان پوځي پلاوی په راولپنډۍ کې د پاکستان له پوځي مقاماتو سره په کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د پاک افغان پولې پر امنیتي وضعیت خبرې او د پولې د امنیت د لا ټینګښت او د ټروریزم په ضد د ګډې همکارۍ په اړه بحث وکړ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو او په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو طالبانو تر خونړي برید وروسته د پاکستان او افغانستان د پوځي او امنیتي چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی، د پاکستان د دفاعي چارو کارپوهان دا سفرونه دواړو هیوادونو لپاره مهم ارزوي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوسټ په خواني پوځي منصبدار بریګیډیر محمود شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد په ځای شوی، همدا لامل دی چې دا سفرونه هم ډیر شوي دي.
د دواړو ملکونو ترمنځ اړي نیک نیت په پاکستان سره او پاکستان هم چې کوم شمالي وزیرستان کې اپریشن کړی دی اړي چې کتلې دي چې پاکستان د ټولو ترهګرو خلاف اروایي کوي، اوس په یو فرق نه لري. نو بیا د دواړو فوجونو ترمنځ خبرې ترم شوی دی. پاکستان فوج خو کافی تجربه ده، بارډر مینجمنت چې ورته ویل کېږي. نو د افغانستان فوج نوی دی، نو هغوی ته دا چلس ښایي په داسې رنګ کې چې چاته څه مسله جوړېږي په بارډر باندې چلته سپینه جنډه تاسو اوچته کړي او پاکستان طرف نه به هم جګړې راشي سپینې جنډې سره، نو خبره ترې به وکړي څه مسله ده. نو زما په خیال دا د هغوی کیسه ده.
د افغانستان د سرحدي پولیسو پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې تیرونه یو شمېر پاکستاني امنیتي چارواکو افغانستان ته سفر وکړ او په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې له خپلو افغان پوځي سیالانو سره ولیدل. بریګیډیر محمود شاه وایي چې د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د ترورستان شتون ته په کتو باید د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکي دا ډول سفرونه ډېر کړي چې دا به د پولې دواړو غاړو امنیت ته ګټه ورسوي.
د دې پولې مسلې یو اهم جز دا دی چې دا بارډر ریجن چې کوم دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ، زموږ د طرف هم په قبایلي سیمه کې د حکومت رېډ زون مضبوط نه دی او د افغانستان طرف ته هم دغه علاقو کې د حکومت رېډ نشته، نو دا خلک د هغې نه خیره اوچتوي. نو دا چې موږ څونه منظم کړو نو دونه به خلافوزي به د دوی کمه شي. بعضې شیز افغانستان ته چې ښکاري موږ ته نه ښکاري او داسې هغې تسخکاری او موږ ته ووایي چې دغسې دا کسان دغه ځای ته درلو، نو دې سره ډېره ساده کېږي. او زما په خیال یو بل داسې اطلاع کول په هغه ځای باندې په هغه وخت باندې د دې ساده ده.
نوموړی همداراز په دې باور دی چې پاکستان ته په پېښور کې پر پوځي خونځي تر وسلوال برید وروسته سخت ټکان رسېدلی، نو همدا لامل دی چې دوی د تروریزم د مخنیوي او د ترورستانو د ځپلو لپاره ملي پلان جوړ کړی او عملیات یې تیز کړي. د یادونې وړ ده چې د پېښور پېښې وروسته د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف یو ځل او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر دوه ځله د کابل سفر کړی او همداراز د افغانستان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمي او په کابل کې د ISAF قمندان جنرال جان کیمپل هم د پاکستان دوره کړې ده.
په خزو کې د وینې د کمیدو لاملونه څه دي؟ پوهیږئ څنګه د وینې د کمیدو مخه ونیسئ؟ د دې پوښتنې ځواب او په هکله مشورې نن شپه په 8 بجو د نجیب نوشابه په خپرونه کې له ډاکټرې واورئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
یو شمیر دوستانو نن په خپلو اس ایم ایسونو یا پیغامونو کې د تلیفوني شبکو موبایل تلیفوني شبکو د ستونزو په اړه لیکنه کړې. عنایت الله له فراه ولایت نه په خپل اس ایم ایس کې لیکلي، په بکوا ولسوالۍ کې یو تلیفوني شبکه هم سم فعالیت نه لري، دلته باید د تلیفوني شبکو د فعالیت زمینه برابره شي. د تلیفوني شبکو په اړه د پکتیا له پټان ولسوالۍ نه سلطان محمد خاکسار لیکلي، د پټان ولسوالۍ په قیمتي نومې کلي کې هم تلیفوني شبکې سم کار نه کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نه هیله کوي چې دلته د خلکو د ستونزه حل کړي. په غزنی کې هم بیا یو شمیر کسان په خپل سیمېسونو کې وایي چې د زنخان ولسوالۍ کې اکثره وخت روشن او نور تلیفوني شبکې سم کار نه کوي.
لنډ خبرونه لرو. د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید صلاح الدین ربانی او د کورنیو چارو وزارت لپاره کاندید نورالحق علومی له دوګونی تابعیت څخه تر تیرېدو وروسته د جرګې ته وروغوښتل، او پر همدې مهال نن د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره عبدالباری جهانی او عدلی وزارت لپاره نجیم آقا فهیم د جرګې ته د نویو کاندید وزیرانو په توګه ورمعرفي کړل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل ښار کې د وسلو د قاچاق په تور درې تنه نیول شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په هند کې په یو جرګه کې لګډون وروسته د دغه هیواد درې ورځنی سفر پای ته ورساوه او سعودي عربستان ته ولاړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د ارمنستان په مرکز کې خبرې وکړې. دوه هوایی شرکتونو بغداد ته وروسته تر دې الوتنې ځنډ نه کړې چې راپور ورکړ شو چې له دوبۍ څخه بغداد ته پر وی الوتکې پرون د الوتنې پر مهال مرمۍ ولګېده. د فرانسې ځانګړو ځواکونو د فرانسې په جنوب کې د لونال په ښارګوټي کې د اسلامي افراطي وسلوالو د شبکو د ځپلو په ترڅ کې 15 تنه نیولې دي. او نازی جرمني د اشویتس کمپ څخه د اسیرانو د ژغورنې اویایم کلیزه نن په پولند کې نمانځل کیږي.
ل احمد شیبر څخه مو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورید. اوس هم له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه اورو.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې ولس جرګه به ډیر ژر د 1304 مالی کال ملي بودیجه په خپل اجنډا کې شامله او تصویب کړي. د دې وزارت وایي عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ټول چې دوی د وکیلانو له غوښتنې سره سم د بودیجه په طرحه کې بدلونونه راوستلې او هیله مند دي چې ولس جرګه به یې دا ځل تصویب کړي. په همدې حال کې د ولس جرګې اداري پلاوی هم له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې له ژمنیو رخصتۍ وړاندې به ملي بودیجه تصویب کړي. دا بودیجه مخکې ولس جرګې ته معرفي شوې وه، خو وکیلانو د دې لپاره رد کړی چې د ولایتونو ترمنځ انډول نو پک شمارات سوی او یو شمیر نیمګړو پروژو ته پیسې نه وې ځانګړي سوی. د افغانستان بانک مسلین وای چې د کابل بانک د حیف او ملسو پیسو ټول درکونه پیدا کړي او په نږدې راتلونکو کې به په دې اړه ولسته معلومات ورکړي. د افغانستان بانک مرسیال خان افضل هډوال ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر پوروړو نقدي پیسې ورکړي او د یو شمیر نورو جایدادونو کنګل سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د کابل بانک ځانګړي محکمې د دې بانک په خانه رئیس او مرسیال په لس کاله بند او دغه راس په نقدي جرمو محکوم کړل. هغه مهال د کابل بانک د څه باندې 900 میلیونه ډالرو د بیرته راګرځولو چارې ګړندۍ سوې او د پوروړو د جایدادونو کنګل کول یې پیل کړل. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اسعار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 15 پټه بوله. خو بخښي، یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 15 بوله. یو انګلیسي پوند 50 افغاني 90 بوله. یو یورو 30 شپه افغاني 50 بوله. یو سعودي ریال 15 افغاني 40 بوله. د امارات یو درهم 15 افغاني 80 بوله. زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 540 کوله او زر پاکستانی کلدارې 1502 افغانۍ.
د امریکا د متحده ایالاتو
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او دوستانو وړاندې په خبرونه کې د سپورت یا لوبل میدان ورزیش پروګرام او کور کله او ری خو اوس دا اوري چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما له یو چک پوډي هیئت سره یو ځای سعودي عربستان ته لاړ شو. هلته بل نوی پاچا سلمان بن عبد العزيز سره وګوري. دا چې د امریکا جمهور رئیس او سره هیئت به په کوم موضوع خبري وکړي د ازادي رادیو خبري څنګه په دې اړه یو رپورت پور کړی چې لجنقه علي کوزي اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د یو دیش کسیزه جکپوړ هیئت په ملتیا چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو شمېر مهم پالیسي جوړونکي مشران هم پکې دي نن اریاست زی او په داسې حال کې به د سعودي عربستان له نوي پاچا سلمان سره وویني چې د ګاونډي هیواد یمن بحران مخ په زیاتېدو دی. سعودي عربستان ته د امریکا د جمهور رئیس دا سفر آسیا ته د هغه د سفر په مهال ویش کې نه و، خو تېره اونۍ د سعودي پاچا عبدالله مړ شو او هغه ته د درناوي په مقصد ښاغلي اوباما پریکړه وکړه چې خپل متحد هیواد ته سفر وکړي. د سعودي او امریکا اړیکې د تیلو له منابعو څخه نیولې تر سیمه ییز امنیت پورې پراخې دي. سپینه ماڼۍ وایي له جمهور رئیس باراک اوباما سره په دې سفر کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند پخوانی ډیپلومات او د جمهور رئیس جورج بوش په اداره کې د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر، د امریکا د پخوانیو جمهور رئیسانو جرالد فورد او مشر بوش په حکومتونو کې د ملي امنیت سلاکار برنت سکوکرافت هم ملګری دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس سره د سعودي عربستان په دې سفر کې د غراز د جورج دبلیو بوش په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیره کندلیسا رایس، د هغه وخت د ملي امنیت سلاکار سټیفن هډلی او د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتور جان مکین چې د جمهور رئیس اوباما په بهرنۍ پالیسۍ اکثر وختونه انتقادونه کوي هم ملګری دي. په دې کسانو سربیره د جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری، د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس جان برنن او د جمهور رئیس اوباما جکپوړي سلاکاران سوزان رایس او لیزا موناکو هم شامل دي. جمهور رئیس باراک اوباما هند ته خپل درې ورځنی سفر لنډ کړ او په داسې حال کې سعودي عربستان ته ځي چې واشنگتن په منځني ختیځ کې د وضع د خرابېدو له امله د اسلامي دولت ډلې پر ضد کمپاین کې په سعودي عربستان زیات حساب کوي او دا ځکه چې په سیمه کې د نورو متحدانو په نسبت سعودي عربستان د امریکا یو ټینګ متحد پاتې دی. جمهور رئیس باراک اوباما او ورسره هیئت به په سیمه ییز وخت د مازیګر په 3:15 دقیقو ریاست ته ورسیږي او له 4 ساعتونو تیرولو وروسته به له سعودي نه ولاړ شي. تیره اونۍ په یمن کې حکومت ړنګ شو او دې مسلې د سعودي د امنیت لپاره زیاتې اندېښنې رامنځته کړې دي. د یمن شیعه ډلې چې ایران ملاتړ کوي په سنا کې واک ټینګ کړی او دغه راز القاعده وسلوال هم په دې هیواد کې غښتلي شوي چې په دې کار د امریکا هغه هلې ځلې کمزوري شوي چې غواړي په سیمه کې د القاعده شبکې او د ایران د نفوذ مخه ونیسي. په واشنگتن کې د نږدې ختیځ د پالیسۍ انسټیټیوټ کې د امریکا او سعودي عربستان د اړیکو کارپو سایمن هندرسن وایي دا چې وروستۍ اعلامیه یا ګډ بیان هر څه وي هغه به وي، خو د امریکا جمهور رئیس به له سعودي مشرانو سره د سوریې، ایران، اسلامي دولت ډلې او د تیلو د بیو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس اوباما لپاره به تر ټولو جالبه پوښتنه دا وي چې پوه شي آیا د سعودي د نوي پاچا سلمان او د هغه د سلاکارانو د ډلې پالیسۍ د پخواني پاچا عبدالله له پالیسیو څخه توپیر لري او که څنګه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دې پروګرام کې په مهمو سپورتي خبرونو سربېره اورئ چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه به په نږدې راتلونکي کې یو دوستانه لوبه وکړي. همدارس به اورئ چې د افغانستان د ساحلي والیبال لوبغاړو په یو لړ آسیایي سیالیو کې کوم مقام ترلاسه کړی. خو تر هرڅه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تمدا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنیوري په دیرشم استرالیا ته لاړ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل 15 لوبغاړي او پلاوی تمدا د استرالیا ته لاړ شي څو له نړیوال جام نه مخکې تمرینونه پیل کړي. د ښاغلي هوتک په خبره په دغو تمرینونو کې دوه مقدماتي لوبې هم برابرې شوې چې یوه یې له هند او بلې له عربي متحده اماراتو سره ده. 2015 کال نړیوالې 500 ورځې سیالۍ د فبروري په 15 د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب پیل شي. افغانستان په بی ګروپ کې شپږ لوبې لري چې لومړی یوه د فبروري په 13 له بنگلاديش سره د استرالیا په کنبیرا ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ساحلي والیبال لوبغاړو په یو لړ سیالیو کې څلورم مقام خپل کړ. د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د مالدیف په کوربتوب په یو لړ سیالیو کې څلورم مقام واخیست او د شنبې په ورځ بیرته کابل ته ستانه شول. د ښاغلي پوپلزی په خبره افغانستان توانید چې د بنگلاديش دوه ټیمونه مات کړي خو د هند او مالدیف په وړاندې له ماتې خوړلو وروسته څلورم مقام ومانه. د ښاغلي پوپلزی په خبره دغه سیالیو هدف له جنوبي آسیا نه د المپیکي سیالیو لپاره د ورتګ دا ورته لار موندلو. د باسکټبال په اړه هم په یو خبر کې اوري چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د باسکټبال ټیم د ایران له ملي ټیم سره لوبه وکړي. بدني روزنې د ریاست معلوماتو له مخې په دې اړه د ایران سره یو قرارداد هم لاسلیک شوی دی. دا سیالۍ د مشهد په ښار کې ترسره کیږي چې پر افغانستان سربیره درې ایرانی ټیمونه هم پکې برخه اخلي. دغه لوبې د ایران د باسکټبال د غوره لیگ په نوم نومول شوی خو دا ځل پکې افغان لوبغاړي هم اشتراک کوي. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. را به شو د پروګرام لومړی مطلب ته تمه ده د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه د فبروري په شپږمه یو دوستانه لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي دغه سیالۍ به په لاهور کې وشي او افغان لوبډلې هم مخکې له مخکې ورته تیاری نیولی دی. د نړۍ په مخکې یو راپور ته د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه د دویم ځل لپاره په یو دوستانه لوبه کې یو بل سره مخامخ کیږي. دغه لوبه د فبروري په شپږمه د پاکستان په کوربتوب په لاهور ښار کې کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال سید علي رضا اقازاده ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې ځوان افغان لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی دی. د ښاغلي اقازاده په خبره څلور بهرني لوبغاړي هم د افغان ټیم سره یو ځای کیږي او تمه ده چې افغان ټیم وکړی شي یو ځل بیا پاکستان ته ماته ورکړي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فبروري په شپږمه د پاکستان له ملي ټیم سره دوستانه لوبه لري. د افغانستان ملي ټیم باید وایم چې لمړی ټیم نه دی خو څلور بهرني لوبغاړي ورته رابلل سوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له شاوخوا دونی مو میاشو رئیسی تمرینونه کوي او هیله مندي سته چې د پاکستان ملي ټیم ته ماته ورکړي.
د دې سلوی په مخکینی دور کې افغانستان وکولای شو په کابل کې پاکستان ته 3-0 ماته ورکړي. که څه هم چې پاکستان تر افغانستان په نړیوال جدول کې ډیر شاته دی خو بیا یې هم وکولای شو په دغه دوستانه لوبه کې له افغانستان سره ښه لوبه وکړي. افغان لوبډله په داسې حال کې د پاکستان له ملي ټیم سره لوبه کوي چې په تیر یو کال کې د ترسره شوي لوبو اندازه 0 ته رسیږي او ځای هم له 160 نه 140 ته وراوخته دی. د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال تاییدوي چې د ځینو ستونزو له امله افغان ټیم په دغه کال کې ډیرې لوبې ترسره نه کړي.
اوس وخت د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې ډېرې ستونزې موجود دي. تخنیکي او ظرفیتي او نورو ستونزو ټولو لاس په لاس د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ډېرو لوبو مخه نیولې ده او له همدې امله مو په 2014 کال کې ډېرې لاسته راوړنې نه درلودې خو په 2015 کال کې ډېر پروګرامونه په پام کې نیول سوي دي. شاوخوا څلور غیر رسمي لوبې لرو او رسمي لوبې هم د نړیوال جام د ورتګ او د جنوبي اسیا لوبې دي.
افغانستان د فوټبال ملي ټیم ورسته لوبې چیلنج کپ کې وی چې وینه کولای شو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي. که څه هم چې افغان لوبډلې له بهرنۍ سیالیو نه په ورستي وکال کې ډېر لاسته راوړنې نه دي کړې خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې اوس وخت څه باندې او یا ورکشاپونه او سیمینارونه د فوټبال د لا پرمختګ لپاره په پام کې نیول شوی چې ورسره به د افغانستان تخنیکی ځای تر ډیره لوړ شي. په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه به د فبروري په شپږمه سره لوبه کوي. اوس به هم راشو هغه مرکز چې د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو کړی دی.
د افغانستان د سایلی والیبال ملي لوبډلې له کولای شي چې څلورم مقام د خپل ځان کړي. چې دا هم ورکړي چې افغانان توایم په لوبډلې باندې داسې موقف لاسته راوړل داسې مقام لاسته راوړل ډېره ښه لوبه یې کړې ده. ورزشکارانو ډېره مبارزې لوبه په نیمه پای لوبه کې ډېر فرق کړی وه چې متاسفانه په دوو پوینټونو باندې لوبه هند ته ورکړې وه او په درېمیو څلورمیو کې همدغسې یو سخته لوبه د مالدیو سره کړې وه چې د مالدیو دریم شو له افغانستان څلورم شو.
له افغانستانه په دغو لوبو کې جمن څو لوبغاړو برخه اخیستې وه او آیا افغان لوبغاړي بېرته راغلي دي هېواد ته که څنګه؟
بل افغانستان ملي لوبغاړي بیر افغانستان ته راورسېدل. په دغه سیالۍ کې د افغانستان د خود څخه څلور لوبغاړي وو چې دوه لوبډلې دي حصه اخیستې او سره دوه مربیان هم تللي وو او د نتیجې څخه یې فدراسیون زموږ فني تخنیکي بخش ډېر راضي ده او انشاءالله چې هغه وړي وړي تخنیکی ستونزې کوم دي هغه زر حل شي په تمنان کې او راتلونکو سیالۍ ته به عمل شي.
په دې سیالۍ کې فکر کوم بنگلاديش ته هم ماتې ورکړې وي، دغه بنگلاديش ته ماتې ورکول څومره مهمه دي د افغانستان لپاره؟
بنگلاديش ته شکست واقعا یو لوی غسر اورونه و، او دا لومړی ځل و چې بنگلاديش په خپل هم ساحل لري او هم د آب و هوا د لحاظ د افغانستان څخه ډېر متفاوت دی. د ساحلي والیبال ته ډېر یو مناسب مز دی، موږ هېڅ باور نه کولو چې موږ هغوی ته ماته ورکړو. په زمین کې د هند سره چې کومه ګولډن میچ ته وتلي وو، یعنې چې کله یو ملک یو مسابقه وګټي او وبایلي نو ګولډن میچ کې یو طلایي مسابقه کېږي، په هغې کې ورسره ډېره سخته مسابقه کړې وه چې د هند مربي ویلي وو چې زموږ د توقع څخه د افغانستان لوبډلې ډېر زیات پیشرفت کړی دی.
افغان ټیم په کوم هدف چې دلته لوبې وکړلې، یعنې له لوی د آسیا له لوی وچې نه باید ساحل اولمپیکي سیالیو ته ټیم وتلی وای، دغه هدف بالاخره په څومره نور وخت کې دا ترلاسه کړي او څومره نورې لوبې باید وکړي؟
انشاءالله په 2015 او 2016 کلونو کې د افغانستان د ساحلي لوبډلې ته ټارګټ چې دا ایشین چمپینشپ دی یا د آسیا قهرمانی سیالۍ چې کومې دي هغه ټارګټ ته ورته، او په ځمن کې د جنوب آسیا سیالۍ دي چې په هغې کې باید دوی مقام لاسته راوړي. ډېر زیات فوکس به د فدراسیون په داخلي سیالیو باندې هم وي، ځکه دا یوه نوې لوبه ده په افغانستان کې په هغه پیمانه باندې چې د جمنازیم په داخل کې کوم والیبال کې دغه په پیمانه باندې زیات لوبغاړي نشته دي، نو دا یو تازه به په افغانستان کې دا چې زیات لوبډلې موږ جوړې کړو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی ولستان یک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. هیڅ شی به ولري.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. ساری ناروغي چې ډول لیو کس نه بلته انتقالیږي،
زاوله یا جاوله هغه په فرزند دی خزه یا دی وسړی یا دی والک خلک بچوي د خپل نه وېرا کش کړل یو ماشوم ته به یې ورکړل.
به کولی شو چې د ساري ناروغي لخبري دلونه مخنیوي وکړو.
کسب ځانته شي په قناعت د ډاکټر چې مشورې ورکړي چې تا جدا کېدل اته په دغه دغه غټو باندې چې د کورنۍ لپاره تا ازرار کمیږي.
نن له دې موضوع سره تمسی جوړان چمتو شوی لازدې راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، ساری ناروغي هغه ناروغي دي چې میکروب له شخص نه بل ته سرایت کوي. د بیلګې په توګه تبرکلوز یا سل ناروغي، تور سپین او زیر زیرای، ریزش یا زکام او داسې نورې ناروغي ساری دي. ډاکټران وایي چې ساری ناروغي د تنفس او خوړو لارې له ناروغ نه روغ انسان ته داسې انتقالیږي چې په یوه خونه کې اوسیږي، له وروي پاک دست پاک قاب قشوق او ګلاس نه کار اخلي. په دې ډول لږ بې پروايي هم د دې سبب کیږي چې له وطن نه د کورنۍ ټول غړي په بیلابیلو ساری ناروغي اخته شي. خو له بده مرغه ځینې کسان بیا دانه مني چې ساری ناروغي د کورنۍ له ناروغ غړي نه ورته سرایت کوي، ځکه خو یو ځای نسته پاسته کوي. په دې اکله د سبز اوسیدونکو محمد امین چې څوار لسو کسانو سره په یو کور کې اوسیږي وایي،
الله تعالی په هر چا باندې مرض انتقالوي، بده نه مقصد چې ذکر کوکم بیل کاله خوراک بیل کا کوټه کې مو سره څمله مرض دی خدای استاد دی په هر سړي ورځي هر سړی نیوایش دوه شپې یو شپه به مریض یې بس بیرته روغ شي. یو وخت هم بیا تب و بیا غوښنه یې پاتې شوي تب یې مرض یې خوراک مونږ ګډ سره کړو زیړې دي هر شي که زه ورژندی رسم هم دی نشي که زه ورژندی رسم دی نشي.
له ډاکټر نقیب الله څخه مو پوښتلي چې روغ کس څه ډول په ساري ناروغۍ اخته کیږي.
هغه کول شي د مریض د پرنجیدا سره یا د مریض تنفس لاره کنه چې کومه هوا بیرته دا هغه محیط کې پخشي البته کنه ضرورت لري وجود شي هوا بیت وام خلو بیرته محیط ته پیسې خارج هم کوچ اکثرا کاربون دای اکساید محیط ته پخشيږي یا تیتیږي طبعا هغه مرزونه چې دا شخص پیښته کول شي شاوخه نور کسانه ته هم انتقال کړي دا حواله طریقه او یو تعداد نور امراض چې هغه هضمي برخه متاثر کوي یعنی خړو لار لخلې نیول تر میده بل اخر کلمو پوري چې دا کول شي چې هغه سیزونه چې د خوراک په جریان کې یو شخص کاغه مرز باندې اخته لغونه نور اشخاص ته چیرې غوسره په تماس کې یو ته انتقال کوي په تور مثلا کوم کاسه کې دوی خوراک یا کوم ګلاس کې دوی چای چکی یا لکه قاشق نه یا قاشق پنجینه چې دوی استفاده د خوراک کې کومک د خوراک لپاره دا بل کس عین زمان کې البته استفاده وکړي کول شي هغه عزمی امراض شي البته ساری د انتقال ور دي هغه کې چې مقابل لور ته چاته استفاده کوي هغه ته انتقال وکړي نو دوی کول شي د پرنجي په وخت کې له ماسک نه استفاده وکړي
سید عمر وایي چې د وچکالی له وجې ناروغي یاسي هم ډیری دي بیا ساری مرض خو ډیر ژر له وکاس نه بل ته لیکدول کیږي
دا نن زله چا سره ناسوم چې دای مریض او دای باراولان سره د دې جواب دی خپل د څه چې بادګه ده دا به ټول په وخت غږیدو کې دا ټول د ما په مخ لګي دی یاد بل چې ورته چې ورور یو زره بیرته کنه مریض ده په دې کې خو صحت مند شکه خپه کیږي څنګه ګوره دا سړی ته ماته ویل چې ته مریض یې ته بیرته راشه کنه نو دا ل خپل دې دا قضاوت له ځان سره چې زه خو په گرفتارم نو دای ولې په گرفتار کم یادای ولې حاجت سي دي دې مرز په خپل ځان چې یو سړی د سراته کینی او دای غږیږي په خپل دې خپه کیږم او ډیر په تکلیف کیږم
د چای او ډوډۍ خوړلو لوخي ساري ناروغي ته په ډیر اسانۍ سره د خپرېدل زمينه برابروي د خوست اوسنکي سید ولی وای هغه کورنۍ چې لګاډو لوخونه کار اخلي ټول غړي ناروغه کېدلی شي خو که ناروغ کس ته وویل شي چې په بیل لوخو کې خوراک څښاک وکړي بیا خوابدای کیږي
دغه کسا د ورته جدا کړل زاید ورته جدا کړل هغه په دې باندې خفه کیږي چې ولا د زمانه ترکی لري کنه یعنی ماته دغه کسا جدا کړل زاید جدا کړل بسترې جدا کړل دغه مانا لري کسا د فامیل نه جدا شوم په دې نامه باندې چې ته تبرکلوز یې په دې نامه باندې چې ته زړای یې یا په دې نامه باندې چې ته یو بل تکلیف لرې ته به نه خفه کیږي څوک هغه څوک چې نه پوهی دی به سواد
د ډاکټرانو په وینا دا چې د ماشوم د بدن مقاومت نظر لویانو ته کم دی ژر ناروغي نیسي د کابل اوسنکي زلمای مینانه کوي چې د کورنۍ ځینې ناروغ کسان بیا ماشومان هم ځانته نږدې ورغواړي
ورس کوم مثال باز نیکونه یا پلارونه دي چې په دغه مرز اخته خپل ماشوم راخلي موچکی هغه ماشوم بیچاره خو معصوم دی مثلا زه ناروغي ولرم زان باید لري اوسازم د خپل ماشوم نه ځکه چې هغه بیچاره په دغه ناروغي اخته کیږي وخت چې اخته شو یو خو جنجال داده چې خپل اوسړی په مرز اخته بل دا جنجال چې د کورونې بل څوک مریض کی دا یو بل غم بل دی پهلا خپل جدا کی کاسه دې ماړه خورلو په جدا کی را سمو چې را کوم محبت هغه کار کوي خدغه محبت هغه تلو یو جنجال پیدا کوي نو دا کار وای دونه کی
یو بل غیر مناسب کار چې د کورنۍ مشران د خپل ماشومان په حق کې کوي هغه د دې چې په خپل خوله کې خواړه مېده کوي بیا یې هغه ته ورکوي په دې اکل هم میننک وایي
مثلا ما د سپینګری لیدلې چې خپل ناسه په وګا باندې سور کړي او یو ځای ته بیایي د ساتره یو یا ملې لپاره نه خود اخلي په خوله کې چی نه خود جوی جوی به د خوله نه راوباسي او لاس جګی ماشوم ته چې خوله در وړاندې کبه چا د خوله کې ورکی دا خو کار نه دی ځکه چې ته اتمن یا سل ناروغي لري یا کوم بل ناروغي لري او هغه ماشوم بیچاره غم په دغه مرض باندې اخته کوي او یا بادام اخلي نوکل اخلي نوکل خوري او بادام جوی جوی میاده کوي هغه به اخلي خپل خوله نه وباسي او دا به نسوارم تکي نسوار به ماچی او چلم تکي او سیګریټ تکي که خبره نه ده باید سړی ځان وساتي او ماشوم دغه روغتیا ته باید فکر وکړي زیاتره نهګانې مم دغه سړي الا زوی راشي د خوله نه یو څه چې خوړلي لږ ماړه وي مې د کړي فرض کوم سر خوله کې به خوړلي هغه عمر او وخت درې دغه دوه ځانې نه خود مخول کې چول دا نه خورم اتا ته در خوله نه مې راو واسي ماشوم ته ورکې نه دا فکر ولا کړ
کله چې عمر ډیریږي نو تر ډیره هدا د بیلا بیل ناروغي امکان زیاتېږي ډاکټر نقیب الله وایي چې د مشرانو لخوا په خوله کې مېده شوی خوړه د ماشوم ژوند ان لمارک سره هم مخ کولای شي
د مور له طرفه چې خپل ماشوم ته یاد غټ کس له طریقې چې کوم خوړه یا نور څه چې خوړه خوراک لپاره دی په خوله کې ماتي بل اخر خپل ماشوم ته ورکی دا پخت کې ول چې د یو مرز انتقال ماشوم ته وکي په څو دلیلو باندې یو دلیل دا چې اکثرا د ماشومان او هغه معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم د وجود نظر یو کس ته چې البته تبه سن پورته ده حساس ده د دوی حساسیت والی بل اخر د مقاومت ټیټوالی کول شي چې اسانه سره هغه مرز ل پورته کس نه شدت به سبغه خوړه په خوله کې ورته برابرۍ بل اخر ماشوم ته ورکی مرز د انتقال به سو شي ورته ته د طریقې استفاده مکوي یو ډیر مهمه خبره ده چې اکثرا د وجود په ټورو برخو کې موږ یو تعداد داسې میکروبونه لرو چې هغه اصلا ساتون کې دماغ صحیح دي کیدای شي دغه ساتون کې د مقاومت له وجې د مرزي حالت پیدا نه کی اما کم کس ته چې د خوړه په خوله کې جوړي ته کول شي مرزي حالت ورته را پیدا کی شي باید دوی د ډیر جدي پاملرنه وکړي او له دغه کار نه استفاده ونه کی نورې لارې هم شته چې ماشوم ته خوړه ورته برابر کی ترغو کول شي لغه نه استفاده وکړي میوه د مثال کنه زوی کول شي میوه ورته په پاکه چاړه باندې مېده مېده کی ورته وری کی یا که چیرې ماشين د جوسار ولري په کور کې کول شي او بتریو بسې کول شي حسن میواجات کده رقم استفاده ترې کول شي خوړه ورته ورکی کول شي خې حل کی که په شیدو کې یعنی هر نور د کور خوړه هم کول شي شیدو خې حل کی ترغو ماشوم ته د اخیستلو وړ شي ورته
په خبرونه کې روښانه شوه چې زموږ زینی ها خلک چې ساري ناروغي لري د لوخو او د وسیدلو د زایل بیلې دلونه بدمنی د اسلام په دین کې هم بل چاته زیان رسول مناسب کار نه دی. د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخه علمی غړی سید حبیب شاکر وایي چې کچری یو کس په داسې ناروغي اختوي چې ډاکټرانو ورته ویلي وي چې ناروغي ساري ده لروغو کسانو دی لری ګرځي بیا د ډیر پام کوي چې نورو ته مرز انتقال نشي. هغه په شام کې د اوباد د ناروغي کیسه هم کوي.
په اسلامي شریعت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وخت کې کله په شام کې د وبا مرز ولګید نو هغه صحابه من کړل چې څوک دی نه شام ته ورځي نه دی هغه ځای نه راځي تر څو هغه وبا دلته را انتقال نشي. نو د همدې عمل له حضرت عمر فاروق نه علما دا استدلال کوي چې کوم مرز ساري وي انتقالي هغه منطقه ته باید تګ و راتګ محدود شي او لاړ نه شي. نو د دې نه دا څرګندیږي که چیرې د افرادو ترمنځ اړیکه او ارتباط د دې باعث کېږي چې هغه مرض انتقالیږي نو باید له دې نه ځان ساتنه وشي او مرض بل چاته انتقال نه کړي. له همدې وجې نه واړه واړه نزاکتونه په مجلس کې یا پرنجېدل خولې ته باید یو شی ونیسي. زکام کله کله چې د غذا یو ځای خوړل و نو هر مرض چې په هره طریقه باندې انتقالیږي مریض باید په دې باندې پوه شي چې زه باعث د دې نه شم چې بل چاته هم دا مرض ورسیږي. او چاته چې مرض نه وي رسېدلی هغه هم په حکمت او ډیره هوښیاري سره لغه ځان وساتي. په داسې طریقه درست نه ده چې مریض هم مایوسه کی او په بده طریقه باندې لغه څخه ځان وساتي. یعنی په حکمت سره دواړه طرفه داسې عمل اجرا کی چې هغه د مرض د خپرېدو جلوګیری وکړي.
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه اروپا تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پاک خبري شوې چې میوه او ترکاری سم نه مینځي بیا نو هم هغه وی چې ناروغ وي.
خدای دا ډاکټر صاحب موږ چیرې دی ته اوروره دا ډاکټر صاحب ته میچ راځه دا مریض یخی پازاب دی ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني وکي
دی خاطره دا ډاکټر صاحب ناروغه ده
خوري راشه راشه دا چپرکټ باندې ځان واچو خیر خیر
دا پازاب ده ډاکټر صاحب
دا ولی خوري
بیا ګانای ستا صاحب خایم ګرځي شي بد پر لګیدل دي نه پېژم څه پسې
خوري چی شي خوړلی و بیګا زار
مخوړلی دي چی شي مخوړلی دي ډاکټر صاحب دا شای چې تاسو
خوري ما خوړلې دی وای په غوسه کې ما خوري دا زما وظیفه ده چې پښتنه در نه وکم
سم آلور ته وای ته نو که شروا ما په کړې او تر کړې ور سره خوړل دا بل شي نه دی خوړلې
شروا خو باسي نه و
یا تازه شروا مې په کړې و
خا خا ترکاری مو پریمنځلې و
خدام منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټي نه خو مې نه وراش کولې چې خوړلې مې
ډاکټر صاحب دا څه مې پاکه پریمنځلې و دوه ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ وخلو پاکه مې پرېوله تیار مې شه ورانې و
دو ساعت مخ کې ډوډۍ نه
په کور کې مې شو ما په کوڅه کې نه وړې چې شه مې ده په کور کې مې ته په خلنځای کې تیارې شوه
اول خو هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي کاغه بندوي نو هم دومره سوري لري چې دغه نګرد پیراش چې دا ترکاری دغه سم کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کوم خاطر اله د میکروبونه وسته
کله چې ترکاری پاکوي خواړه پاکوي روغ انسان دغه حالت نه رسوي دغه ټول میکروبونه لري چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ پاک ترکاری ومینځي وی خو هیڅ نقص نه لري دغه هر شی تازه میوم چې کله خوري په ماغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمی دال پیادو نورې ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون دې ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټه لري خو پاکه پری مینځي
Yeah.